پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مخته وړي. السلام علیکم. دا ازادي راډیو خبریال په هلمند کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی. چارواکي وایي چې تېره شپه یې د طالبانو پر سنګرونو بمباري کړې ده. تر خبرونو وروسته هلمند ته ورځو. خبرونه اسدالله لودی اوري.
شمیری خی چې افغانستان کې نږدې نیمایي خلک خوراکي خوندیتوب نه لري. نن د افغانستان د فوټبال په غوره لیګ کې پایلو به ترسره کیږي، او په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو. بشپړ خبرونه. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې نږدې نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره WFP وایي د افغانستان د نږدې 6.5 میلیونه تخمین شوو وګړو له ډلې 45% کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو د نه خوندیتوب او بېوزلۍ دا شمیرې چې د همدغې ادارې پر ویبپاڼه خپرې شوي د 3 کلونو مخکې دي، او اټکل دا دی چې اوس دغه شمیرې نورې هم زیاتې شوي. نړیوال بانک په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې ممکن 2.5% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي. د خوړو نړیواله ادارې څو ورځې وړاندې وویل چې افغانستان کې د کورونا وبا، جګړې او طبیعي پیښو له کبله د هغو کسانو شمیر زیات شوی چې د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو په کوهی صافي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. دغه ولایت کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي د تېرې شپې دغه بریدونو کې د دولت پلوه پاسون کوونکو یو وسلوال کس وژل شوی دی، او بریدونه په شا تمبول شوی. هاشمي وایي ځوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو کره شمیر اوس ورته معلوم نه دی. طالبانو پروان کې د ادعا شوي دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن ماښام د افغانستان د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره شي. په دغې سیالۍ کې چې د ماښام 6 بجې پیلېږي، شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې ډګر ته ښکته کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیم سیمرغ البرز بعد از 7 سال به فاینل رسیده و این تیم
سیمرغ البرز لوبډله وکاله ورسته پایلو به ترسره. دا ټیم د تیرو کلونو په ورستیو لوبو کې تل ناکامه ده. سکل دا تل ولې لپاره دغه ټیم چانس ډیر لوړ دی. بل لور ته شاهین اسماعی هم چې اتله لوبډله د نو غوړي چې دریم ځل لپاره د اتل ولې چانس له لاسه ورکړي.
د فوټبال دغه نه هم پړاو لیک د تل میاشتې په 2 نیټه پیل شوی، یو اتو لوبډلو پکې برخه اخیسته ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په 2 جلا ټلویزیونی خبرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړې. هغه مناظره چې په پام کې وه دواړه پکې برخه واخلي لغوه شوه، او دواړه کاندیدان په 2 ټلویزیونی بحثونو کې په جلا جلا ډول راڅرګند شول. ولسمشر ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د 1 ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړې، او جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا کې. ولسمشر ټرمپ د اول وار لپاره وویل چې دای به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني، خو زیات یې کړه چې دای نه غواړي دا ټاکنې صادقانه وي. جو بایدن بیا په خپلو څرګندونو کې پر ولسمشر ټرمپ د کورونا وبا د مهارولو په تړاو انتقاد وکړ، او ویل چې ولسمشر خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، بلکې تر ډیره یې د وانډو د مارکیټ پر عدلون بدلون تمرکز کړی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر پر 3 کیږي. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو. د امریکا د عدلي وزارت وایي پر 3.5 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کار و بار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه شو. دی چې د ایران تابعیت هم لري، د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لندن کې نیول شوی و، او 7 کال امریکا ته وسپارل شو. سعید سجاد شهیدیان د پیمنت 24 په نوم یو انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکې له خلکو پیسې اخیستې، او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان واخلي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اخته شو کسانو شمیر تر 8 میلیونو واوخت. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد په ورځنۍ ډول د زرګونو نوو پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 6000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14مې راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا ویروس د مړو شوش کسانو شمیر تر 2,10,000 اوښتی دی. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې بمباری شوی وړاندې د دې جګړې تازه حال درکو. په لشکرګاه کې د ټپیانو په اړه د بوس روغتون لوی ډاکټر سره شهیدلی یو.
این در هیچ حالت در هیچ وضعیت قابل قبول بر مردم افغانستان نیست.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله سرګندونی دی چې نن یې وویل اسلامي امارت پر افغانانو څوک نشي تحمیلولی. نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده.
خوراکم چی شه ده؟ پخپل مثال پخپل پیسو باندې اخلو وړي ک کتغي ک غوړي ک مثال هم دغه شی.
تر وی بچی او شمیر نور مطالب هم د اسادی رډو لروانی خبرونه اوریدل شي. په هلمند کې جګړې سړې شي بي دي خو هوایي بمباري ادامه لري. د دې جګړو نن ومه ده. په لسکونو سره کسان د دې جګړې لامل به ځای شي دي. دوی مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د اسادی رډو خبريال الیاس دای د جګړې په لومړی کرښه کې دی. نور بلد وورو دای صاحب
شبر صاحب مننه دغه اوس زستا سره خبرې کوم. زه د بولان په چې د شار درې موزه د پدغه سیمه کې د جنگ په لومړی کرښه کې دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی. اما خال ډزی اوریدل کیږي. زما مخته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده. خو شاوخوا ته ډیر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومیږي چې په دې سیمو باندې په لومړۍ ورځو کې تودې جګړې تېرې شوي دي. ما په کومو وطاکونو کې چې د دې لپاره زه شاوخوا وګورم وګرځېدم اکثره سرتیري ویده دي. پیرهداران خپل کار کوي. خو داسې معلومیږي چې د شپې خوا ډیر په اداره پته کېږي. دغه اوس هم دغه سیمه چې بولان ده د دغه سیمې څخه د نادلي ولسوالۍ د مرجې د مربوطاتو خپله دلسې میاوزي او د درې میاوزي خلک کړه خال یو موټر تیریږي. داسې معلومیږي چې د خلکو هغه هجوم چې د نامنوی له امله د کورو ته وتلي وو او پر شاره وړي وو هغه ورځې نه بلې ته کمیږي. ولې په مجموع کې خلکو ته تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. دغه اوس د مهاجرون ریاست وایي چې دوی په سرویګانو اخته دي. ما څو شېبې مخکې د رامین سره پر ټلیفون خبرې وکړې. دی د هلمند مهاجرون رئیس دی وایي چې دوی د نږدو 5,500 کورنیو ارقام لري شمیرې لري. ولی تر اوسه مرسته نه ده سوې ځکه سروې روانه ده. سروې د دې لپاره چې مرستندوی ادارې قناعت حاصل کړي چې بې ځایه سوه ترسیږي. نو خلک لا هم بعضی په دې ځایونو کې دي چې هغه عام مارکیټونه او دوکانونه دي ځکه کورونه نه پیدا کیږي. که پیدا ستغو کرایه ډیره زیاته لوړه ده او خلک یوازې د یو جوړه کالو او د یو نالیو تل تک سره راوتلي دي. اقتصادي توان نه لري. نو د خلکو غوښتنه دا ده چې یاد یا سیمې چې سکوت سوي دي ونیول سي چې دوی بیرته لاړ شي خپلو کورونو ته ځکه د کښتونو او د حاصلات وخت هم دی. حاصلات هم ټول په ځکه کې پاتې دي او یاد د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د سرپناه مرسته وسیغه چې د حکومت په واسطه نه دي. موږ چې کله دا خبره د مهاجرون د ریاست سره وکړه چې سرپناه به څنګه شي هغوی غوښتنه وکړه چې موږ د مرستندوی ادارو څخه خاص ټول یونیسف او ډبلیو اف څخه غوښتنه کړې ده چې د یو کمپ لپاره دوی ته خیمې ورکړي. څو کمپ جوړ شي او دا کمپ د لارې به دوی وکولی شي مستحق کورنیو ته هغوی چې په کمپ کې دي مرستې ورسوي. خو دغه چار لا تر اوسه نه ده سوی او وضعیت د بشري ناورینو خواته ځکه روان دی چې لشکرګاه ته غځېدلې لار چې کندهار د لشکرګاه سره مشلي هغه بنده ده. ښار د محاصرې په حالت کې دی. د ښار په لسمه درېمه حوزه کې جنگ روان دی او نادلی ولسوالی سکوت کړی دی د شهر څلورم حوزه د طالبانو په لاس کې ده. نو مقامات وایي چې دوی اوس پیلن پر هوایي بریدونو باندې چې د طالبانو پر پټنځایونو یې کوي اتکا کوي. او د تېره شپه هم عمر ځواک راټول چې دوی 15 مرکزونه د طالبانو بمبار کړي دي چې تلفات هم لري خو د تلفات ارقام زموږ په واک کې نه دي راکړي. طالبانو خپل لور ته د تېرې شپې په بمبارونو کې د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بوس روختون ته د جګړې ګنټه پیان وروړل شوې دي. دا روختون د 209 اتیا بستر ظرفیت لري. د دې روختون لوی ډاکټر ولی الهام سره ملالی بشیر مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې ډاکټر الهام د وی امیدواری ټپی مېرمنې پاړه وویل
په ټپیانو کې هغه امیدوار خزه هم شامل و چې د وومیاشتو حمل د لودي او هغه د سړی مرمې په جماندې هغه زخمی شو و. هغه روغتون ته راول شو په روغتون کې بیا په عاجل ډول سره هغه ته لمرنۍ خدمات او عملیات سره شو چې د هغوی جوان وژغورل شو. خو متاسفانه هغه ماشوم چې د پګېړه باندې و هغه دنه مرمۍ لګیدلې و او هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. همدارنګه یو بل مور چې هغه خپل ماشوم ته پای ورکولې هغه هم زخمی شو و هغه روغتون ته راول شو. هغه ماشوم هم جوړلې او مور یې اوس تر درملنې لاندې ده.
د جګړې په ټپیانو کې ستاسو د همکارانو د کورنۍ غړي هم شامل وو
په هغه ورځ باندې چې جګړه پیل شوه. زمونږ د همکارانو جملې څخه دقیق معلومات نه لرو خو بیا هم زمونږ همکاران د جګړې لامل ډیر زیات اغیزمن شوی دی. د هغوی کړي بي ځای شوی دی او هغوی اکثرا د لشکرګاه خار د نن خپل کارو سره کډوال په شکل معنی په توګه دوی بي ځای شوی دی.
په دغه ټپیانو کې څومره کسان پر لار او تاسو روختون ته رسیدو وروسته مړ شوی
کوم ټپیان چې زموږ روختون ته رسیدلی دی او دوی کولای شول چې په یو نه یو ذریعہ باندې ځان راورسوي. دوی زیاتره اکثر ټپونه د مرمۍ لوجنه وو او دا معلومات نه کیږي چې څومره مریضان څومره ټپیان په لار کې خپل ژوند لاس اور کړی وي. طبي خبره ده چې مونږه اندیښمن یو چې هغه ټپیان چې وړي روتون ځان راورسوي دوی د امنیتی شرایطو لوجنه د نامنی او د جګړې لوجنه دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره روغتون ته لاسرسي پیدا کړي روغتون ته راورسي. نو تابان دوی په پلار کې مړه هم وي خو موږ سره د هغې ارقام دقیق شکل سره نشته. اکثره خلک چې کوم بيځه شوی دي هغه دقیق شمیره موږ ته نه معلوميږي. خو بیا هم په ګڼ تعداد سره خلک د جګړې لامل بيځه شوی دي او هغوی د لشکرګاه د خار په دوو برخو کې هغوی میشتي. یو د مری مارکیټ او بل د سبزی مارکیټ چې کوم دوکانونه دي او هغه تر اوسه د استفادې وړ نه دي. هغه دوکانونه دوی ته خالی شوي دي او دوی په کې ځای پر ځای دي.
د بوس روغتون ډاکټر ولی الهام له یوې خبرتیا وروسته د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر څرګندونې لرو چې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی په اړه شخیدلې ده. ویلي دي چې دا د طالبانو تیروتنه ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي که طالبان دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره لاسبری کیږي تیروتنه کوي. ښاغلی عبدالله نن د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په دویم تلین کې دا خبرې وکړي او د وویل هیڅ لورې باید دا فکر ونه کړي چې د جګړې په شدت سره خپلو هدفونو ته رسی شي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړي مرستیال امر الله صالح په دې غونډه کې خبرې وکړي او د وویل طالبانو پر هلمند د برید کولو سره وشو ده چې سولې ته ژمن نه دي. امید زهیرمل له کابل را سره ده. نور تفصیل له دوی اورو. زهیرمل
بلې هغه ډول چې تاسو ویلې ښاغلی عبدالله ویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدل او د خلکو ترور د سولې پر وړاندې لا خنډونه جوړوي. ښاغلی عبدالله د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په دویم تلین کې چې د کابل په لوی خیمې د لوی خیمې جرګې تالار کې غونډه جوړه شوې وه، دا هم ویل که طالبان فکر کوي چې امریکایي عسکر له افغانستانه وځي وضعیت به خرابیږي او دوی به له دې وضعیت په ګټنې سره یو ځل بیا پر افغانانو باندې خپل امارتي نظام مسلط کړي، نو دوی دا تېروتنه کړې ده او د دې پرځای چې دا د ستونزې حل نه دی بلکې د جګړې د پراخېدو لپاره یو بل نسخه ده. خغلی عبدالله زیاته کړه
اگر محاسبه امین باشه که اونا می
کدا سه محاسبه شوی وي هغه یعنی بهرنی عسکر وځي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبانو اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي، دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده، خو د جګړې د دوام لپاره یو بل نسخه ده.
جنگ به شکل دیگه
عبدالله دا هم ویل که طالبان په دې فکر کې دي چې اول سوالی نیسي یا هم د یو ولایت په نیولو سره به په دغه اوسنی وضعیت کې دوی برلاسي وښایي، بلکې دوی تیروتنه کړې ده او نه یوازې دا چې تیروتنه کوي بلکې په تیر کې هم هغه بلکې دا به د تیر هغه تکرار وي چې دوی کړي دي او د جګړې د پراخېدو سبب شوي دي. عبدالله د سولې په اړه وویل چې سوله د افغانانو اراده ده او غوښتنه یې هم ده. د په دوحه کې د افغان پلاوي ته په اشاره سره وویل دا پلاوی د افغانستان د خلکو د عزت نه دفاع کوي او همدارنګه د ټولو هغه ویاړونو د دفاع په معنا ده چې افغانان یې د کلونو راهیسې په لټه کې دي. په دې غونډه کې د جمهور رئیس غني لومړي مرستیال امرالله صالح هم خبرې وکړې، خو د هغې خبرې پر طالبانو نیوکه وه او له همدې راپیل شوې هم وې. هغه وویل چې دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزي پلاوی د طالبانو پلاوی ته وایي چې قرآن پر میز کېږدئ راسره او د خبرو بنسټ به همدا قرآن او سنت واوسي، خو طالبان بیا د دوی په غبرګون کې ورته وایي چې په د قرآن او سنت پر ځای به له امریکا متحده ایالاتو سره د دوی هوکړه باید کېښودل شي او د خبرو بنسټ باید همدا واوسي. خغلی صالح د هلمند جګړې ته په اشاره سره وویل طالبان د خلکو په زړونو کې ځای نه لري او که زړونو کې ځای درلودی نو ولې په هلمند کې د جګړې او د وروستیو جګړو له کبله دوی خپل کورونه پرېښودل او له خپل کورونه ووتل؟ ده زیاته کړه
نه میاشتې چمتووالی نیولی وو چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویرونکې حمله وکړي، بې له رسوایی، بې له ماتې، بې له چپوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځایه کېدو یې څه نه لرل. زه د تیر په څیر د دې ډلې په فکر، په جګړه او جوړښت نفرت وایم.
مشی بار صاحب دی غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی او ویناوي وکړي. لډي دلی بیا د جمهور رئیس غني د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محیب ویل چې دوی سوله غواړي خو با عزت سوله نه، یو دا سوله چې افغانان پکې خپل عزت او حرمت د لاسه ورکړي. د هم د هلمند جګړې ته اشاره وکړه، ویل چې طالبانو تیر ورځو کې په هلمند کې کابو 9000 خلک بې کوره کړي دي، دوی خپل اصلي سیمې پرېښي اوس په خراب بد حالات کې ژوند کوي چې دا د افغانانو لپاره د منلو نه ده.
زهر مل صاحب مننه و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وویل چې طالبان تیر وطن کوي چې شخړې زیاتې کړې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او په انتخاباتو کې د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د دوهم مناظرې پر ځای پرون د اکتوبر په 15مه په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دواړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې له خلکو سره د مالی مرستو تربستې، مالیې او نور مسایلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول خبرېده د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې، خو سیال یې جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کېږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري. دواړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خبرېدل. د بایدن د پوښتنو او ځوابونو غونډه د ټرمپ تر هغې نیم ساعت اوږده وه او په ترڅ کې د دا خبره په ډاګه کړه چې څنګه کووید 19 ناروغۍ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ او همداراز د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه. دواړه کاندیدان په پوښتنو کې د کورونا د وبا پر وړاندې د مقابلې په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل. ترامپ په دې برخه کې د خپلې ناروغۍ د تجربې جزئیات ورکړل او یې منله چې دوه اونۍ مخکې په روغتون کې د علاج پر مهال ډاکترانو د ته وویل چې سږي یې څه ناڅه په ویروس اخته شوي دي، خو دې پوښتنې ته یې سم ځواب ونه وایه چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفي شو، ځکه پرده له دې کبله سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې جوړې کړې دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه و اغوستي. ترامپ همداراز د لومړي ځل لپاره وویل چې دی به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني، خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ. بایدن خپله وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ترامپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړه او یې ویل د ولسمشر دنده مشري ده، خو د په وینا ترامپ دا کار ونه کړ. هغه زیاته کړه چې د ترامپ خورا زیات تمرکز د ونډو پر مارکیټونو و، خو د کورونا د سرایت مسئلې ته یې لږ اهمیت ورکړ. بایدن پر ترامپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو له کبله له زیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې له کانګرس سره فعاله همکاري نه ده کړې. هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي. بایدن د ترامپ پر بهرنۍ پالیسۍ هم سختې نیوکې وکړې او وی ویل د ترامپ د شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړې ده. د ترامپ او بایدن بل مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضرېږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده. بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې ترامپ باید هلته له راتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي.
نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول شوې او هر کال په ځینو هیوادونو کې د لویو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د خوراک نړیوال پروګرام او د کرنې پراختیا نړیوال صندوق له لوري نمانځل کیږي. رحمت الله افغان له کابله راپور لري.
پرتن خرن جامع او ببر سر پډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتیشونی تر لاسه کړي. دیرش کلن زرګر چې 15 کسیزه کورونای ورترغاړې ده د کابل ښار د ویچنډي اریا خارګوټی ته چیرمه استوګنه لري. پډیرانونو د پاتیشویو خړو کڅ هم زرګر خپل پوسونو ته وړي، خو د او د کورونی ژوند هم ډیر ښه نه ده. زرګر وای خوراکي وچډوډي او ځینې وخت سبزی وی. مشرزوی چې ذهنی ګډوډی لري له پیدایښت شاوخوا او کال اوړي خوس هم په لار سم نسیتلای.
مشکلات ټول دغه د زما را باندې دغه مالو نساتو دغه د مالو سرګینو ناخلو دغه د منګه د زمي خاص دي پوس وي او زما تیرو په دغه ترپالو کې اغم درګار در باندې راڅاتی او خوراکم چی شه ده پخپلا مثال پخپلا پیسو باندې اخلو وړي ککتغي کغوړي ک مثال هم دغه شی بس دغه حیوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوری د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بې وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایلې شاوخوا دوه کال وړاندې خبره شوې 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتني ډول له 2024 کمی افغاني مصرف کړي له بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنټین له امله ممکن د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې 2% لوړ شي. دغه راپور چې څه موده وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنټین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول شوی وو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عواید نشتوالي له امله مجبور شوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایی مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه څېړنې پر بنسټ چې په 1495 ملمریز کال کې سوي 44.5% کې افغانان غذایی خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې ویاند روبینا شهبی ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم
په ټولیزه توګه 44.5% کې افغانان غذایی مسؤلیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له 100 راکم کړو نو شاوخوا 55% افغانان غذایی خوندیتوب لري.
دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوي. د خوراک نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څومره وړاندې خپور سوی ورکې راغلی، دغه سازمان د کرونا وایرس له امله د قرنطین په شرایطو کې په ناامنو سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,000 خوراکي توکو مرستې کړې. د خوراک نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره سوي چې بیړنیو مرستو ته یې اړتیا وه، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو. د دغه سازمان په راپور کې همدا شان راغلی چې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 140 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر 14 له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ نمانځي کیږي. خو اوس باور دا دی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشر دوستانه مرستې تغیر سوي چې خلک نور هم بې وزله او بېکاره سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زادی تو پیغام لرم چې دلته موږ باندې د خیرواره دا شالات دی چې وخت موږ د جنګو د لاسه دا شیو چې د کدی موږ وره بار ولاړ دي موږ د نه څه سرپناه نشته چې موږ ځان یو خواته پناه کړو د کوچنیان سره د خدای په خدای ورتاری نو وره دا اوس هغه یو خواه د دغه زمینی جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیرو سمول فازه دی وره دا زموږ د خو اسمه سره د کومک کوي چې د زمینه را ته برابر شي موږ خواته سوره
مروش اخلاقی ده هلمن ولا اساس سره واسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجر سوي چې 15000 کورنۍ راغلي دي د لې شاته راکړه سوي چې توغ سره هیڅ په مخ نه دی او نه د دولت خوا سوي نه د سیاست خوا سوي هغه چې ته درې دا ناګه خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د سپنا شي نه لري په یو پورني کې راوتل دي نو باکي دولت دې ته زیاته پاملرنه وکړي او اوس په لاره هم زموږ په هلمن کې ډیر بد حالات روان دي ځکه چې د بیسل شبکې لا هم نشته شبکې مو کار نه کوي بندې دي پر مثال برکونه منسته نو هیله من یم موږ هم دغه وکیلان صاحبان وخو
افغان یم د کندهار لاسمې تماس نیول یا پیغام ته پیژم نمرې خو د هلمند جګړه سخت غندمه کېمان د ظلم سعودي د افغان ولس سره یو سخت جفا کیږي چې هر څوک یې کوي دا ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان له څوک زیری یا په خاص توګه په دغه وخت کې لکه اوس چې فل هل جمع دی د جنې ابتدا ده ډېره سخته هوا ده سبا وروکه چې په متکل کې له چا سره څه یخ کیږي د امکانات وخت نه تیریږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک کډوال دي په سړکونو باندې ژوند تیری د خو دې په تکلیف دا یې خبر شیل کول دی مننه شوې ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس د رادیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده غنم رنگ له غزنی پر اسول اسمس کلی کی پر پاکستان او طالبانو باور نه بخشیدون کی جفاده. حمیده لکلات علی کی ولسمشر د بیرحم دشمن په وړاندې د افغان ځواکونو لاس پښې تړلې دي. عزیز زابلای لسنجیر علی کی د سولې د خبرو پر مهال په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دي د هلمند عمومي لار بند شوې ده. په لشکرګاه کې خوراکي مواد ډیر زیات کرانه شوې دي. حکومت باید جدي پاملرنه وکړي. عبدالعزیز غالب لیکي په هلمند کې خوراکي مواد ګرانه شوې دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره پراستولې سمس کې لیکلي دي په قطر کې د سولې له خبرو د بسوګۍ واده جوړ شوی تمه ترې نه لرو. عبدالواحد مدقق لکندهار پراستول اسمس کلی کلی دی ده هلمند ده جگری لعمله ده کندهار بریشنا قطع شویده. عبدالرحمن پراستول اسمس کلی کلی دی طالبان کسول کوی نوولی پا جگره که نوولی پا هلمند که جگره پیل کرده. وسیق لبالامرغاب لسوالی لبادغیس سخلی کلی دی ده هلمندیانو پر کردواله که دو سخت خوشینیو بمباری بایدونیشی. دانش افغان له جلال آباد پراسته ول اسمس کلی کلی هم جګړه هم د سولې خبري دا د اور او اوبو په معنا ده هیڅ سر نه خوري. نن دوی بچي ولایت په ولایت پروګرام خوست ځانګړی شوې ده. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون